السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شو یو بل یو ساعت یو ساعت خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ اوسې درنو اوریدونکو دا یو ساعت روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړی شوی دی او په افغانستان کې یو لوی استونزه د خلکو د چاقوالي د زیات خلک اوراس تر بلی بدن چاغيږي او وزن زیاتیږي دا په یو استونزه باندې بدله شوی دی په دنن خبرونه کې پم دې باندې باس کیږي چې چاقوالي د انسان بدن ته څومره زیان رسي او څنګه کېدل شي چاقوالی مخه ونیول شي. مرسل زازی برازی د متخصص ډاکټر سره په دې باندې باس کوي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي. خود په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیره روښانه کړي. او د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړو په گزارونو سره دوه تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټوټر باندې دا خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نقد پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لخرګازینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر لسمې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواوو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلې. هغه ویلي هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ولسمشر لومړي مرستیال داسې وخت پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 1 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټولو زرګونه افغانانو د ټیل ماټیل له امله 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شول او 10 تنه نور هم ټپیان شول. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي ګڼې ښي او انساني تګلارې شته چې د ویزو لپاره ورټولېدونکي افغانان پرې اداره او منظم شي. پاکستان چې ډیر وخت د کرونا وبا په خاطر په افغانستان کې خپل کنسولي خدمات درولي وو د اکتوبر په میاشت کې د ویزو صادرول پیل کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبره د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته کړي. په بدخشان کې د عامه روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو له 15 کلونو کم څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا د ګزن ضد د واکسین له تطبیقه پاتې کړي دي. دا خبره د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي رادیو ته وکړله. هغه ویل ننګونو سره سره هم په بدخشان کې 215,000 ماشومان واکسینېږي. ښاغلي خاوري دغه ادا داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو عمومي واکسین پیل شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ډلې کسان هیڅکله د واکسین مخنیوی نه کوي او د افغان چارواکو دعوی رد کړي دي. د ترکیې په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 70 کلن سړی ژغورل شوی دی. د ترکیې د عامه روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 70 کلن احمد چتیم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم په هڅه وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې و د ترکی او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. د کانادا په کیبک ښار کې یو بریدګر د چړو په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د کانادا پولیسو ویلي چې بریدګر نن سهار نیول شوی دی. دا برید د کیبک ښار د ملي شورا د ودانۍ په شاوخوا کې بیګا شوی و. په دغه ښار کې شاوخوا 1500 اوسیدونکي دي چې اکثر یې فرانسوي ژبې کاناډایان دي. په بریتانیا کې باید رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټولبندۍ له اعلان به وروسته چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 60 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:06 دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د موږ سره میلمه ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دی. نن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتېږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو. پوښتنې کولی سئ د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمېرې مو دي 0995 او 0825 پر دې شمېرو باندې سره اړیکه او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. ورو شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی خبرونې ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پیل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقی هغه حالت ویل کیږي کله چې د یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تر ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ویل کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ویل کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا بیا په متر مربع باندې واوري. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 3.5 او د 3.9 په مابین کې وي. دا په دې معنا ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ونیسي چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرته د دې شخص بی ام آی د 3.5 او 9.9 په مابین کې وي، نو په دې معنا ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اوور ویټ وایي. او که چیرته بی ام آی ډیر یا د 150 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنا ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیف چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 3.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیف چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی 3.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي هغه چاقي ده چې هغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی تلویق یا د تلویق څخه پورته لاړ شي دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرض ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، انی مرګونه، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر رابطه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نه کی، دوی په نیز باندې دغه امراض را منځ ته کېدل شي، دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي، د هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې به په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه را منځ ته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وی سیډنټری لایف سټایل ولري، په څه معنا چې استرا طلبوي، خونه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس تي شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارشاد جزئیات اساسي رول لري. روسو پورې تبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتها، د ژوندۍ جسم اشتها کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغیر راشي نو په بیا اساس باندې د شخص اشتها زیاتېږي. کله چې اشتها زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي، اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو پیسه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراض په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنګ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ودرې هغه به چاق وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او شل فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیاتې شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو برینه وغذاګانې درو، دغه برینه وغذاګانې چې دي هر څوک چې د غذا استفاده کوي دا برینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مطرح باندې تاسو ته واضح کړم او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومه پختنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ، او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دي، بل ان سچوریټډ فټ دي. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چې ته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي، یو شهمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده. د شهمی موادو انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي دا زموږ ستاسو په بدن کې ذخیره کیږي، د ضرورت په وخت کې بیا زموږ ستاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټ کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې د په مصرف ورسېدله دا په مصرف پوری شکل په مصرف رسیږي، که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر د هغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي، نو هغو ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک دا حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه د هغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه ککا وي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي، د همغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د همغه انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایی مواد باید واخلي. تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، تر څو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافی اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي، په نتیجه کې د شخص
وزن کمیږي. بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې پاتې شئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0995 شل 15 او 0225 روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خورتو تا محترم داکتر صبتا در افغانستان ازتمن اولست اولام بکنم پدل خودی وردگی ما
وردگ سه پخیر اغلی خپروانی تا مننه دیر زیاد میربانی کچی ری پخته نلاری
مننه محترم داکتر صبتا من داغ اصول و پخته را دادی مو یو دوست یا دیر شو کالو بی سینوی دته په یو وخت کې ډېر اقتصادي ستونزې زیاتې، اقتصاد ډېر خراب وو، اوس اقتصاد شوی دا ډېر چوک شوی دی، وزن دې خې دې ادم باندې نه زیات شوی او داس شوی دی چې زوی په دوه شوی دی خې
نو دا یعنی
تنه شو اتل.
بله ویلې سي چې دقیقا څونه وزن لري؟
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په 95 پورې دای 95 کیلو هغه وزن شوای وو.
95 او د دوی عمر تاسو ول دیش کاله او قد به څونه دی تاسو په نظر؟
یاره نو قد به 2 متر ته نږدې راسي.
بله
په دغه چوغښت کې دای زښت ډیر اشتیال لري، هر څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېږم. نو په دغه باندې کې یو هغه وکړو او په ټول لرو پراتو سیمو کې که څوک په دغه مرض باندې مبتلا کیږي یا مثال چوغېږي هغه څه وکړو، یعنی کوم ترتیب د ځان لپاره ونیسي غیر د دواونه کوم شی وکړو چې دغه د دو چوغښتې مشکل نه هغه شي.
سلام دا ورته سپ ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو، وروسته دغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، آزادې رادیو د میره بنی په خیر اغلی خبرونه ته میره بنی خپل پوښتنه مو د مخ سره شریک کړی.
زموږ یو د کاکا زوی د ولې سو کلو ده دا غي تر شپې ته سنتې پراو یا کلو ده دغه وزن مناسب ده کډیر ده.
بله وزن څونه ده او قد یې؟
ایا
مې څه څه څنګه یی دی وزن دقیقا څونه ده؟
10 کیلو.
اتیا کیلو. سمه ده، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي ډېر زیاته مننه دې اړیکې نمو ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکه نیولې وه وایي دېرش کاله و البته دېرش کاله لري وزن هم پنځه نوي دی اته وایي د ځای څخه سم جګېدی ټیټېدی نشي وایي مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډېر زیات خوراک کوي وایي حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وایئ ورته
زه هم له خپل طرف ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کېږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري ځکه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغوی نشي کولی چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنا چې څومره د شحمیاتو نه استفاده وکړي روزانه څومره د پروټینو نه استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نوې غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده دا په دې معنا ده چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکه وی یا به وزن زیات وی دا دقیق خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکولای کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای بی ام آی دا معنا چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمېږي اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده دوی چې په دوی کې زارت کې 4 متره مربع راځي 95 تقسیم پر 4 کا دا د معنا ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 40 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دی او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سل او شل یو سل او ډیر کیلو وي او قد 2 متره وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی مواد ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجراتو د انساج مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د اشخاصو اشتها هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي کله چې اشتها کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شول هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم
بله او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب بخنه درلوده وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو نو وسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پوښتنه ده ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي او غوی باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز انوال لاندې متلکیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي غوی باید څه کار وکړي اول دا ده چې دغه زما جز کوم فرمول دوی ته وایم د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار ده خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه نو وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دي دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 سلوک د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې غته برېسک واکینګ وای چې نو پیاده تګ وي او نو منډه وي دوړ په منځ کې او بل د سبزیجات او د ترکاری څخه زیاته استفاده وکي د میوې څخه زیاته استفاده وکي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ تاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ تاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي او ورویټ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتې دوی نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخته نه دی، وزن بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي. نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي، خپل قدر واخلي، دا د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي. مثلا یو شخص دا دوه متر قد لري، دا دوه متر دا ساده راځي، دوه متر په دې معنا 200 سانتي متر قد لري، 200 سانتي متر دا دوه متر کیږي، دوه متر چې په دوه متر کې ضرب سي دي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع، 300 متر مربع دا به راوخلي د په خپل وزن باندې به تقسیم کی، وزن مثلا 15 کیلو د لکه چې هغه وردا غرور ویلې چیرته 15 تقسیم په 300 سي د دې حاصل تقسیم چې هر څو راغی ته بي ام اي وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده، شل وی، دیویشت وی، دوویشت وی، درویشت وی، 13.5 وی، دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده، دا دې ته ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. خو که چیرته بی ام آی د 15 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چاقي ته نه ده داخل شوی، دې ته اوورویت وایي. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولیدوي، هغه کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید لږ پانه کموالی راولي، او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي. نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، هغه به د فزیکی فعالیت د وجه نه په مصرف رسیږي، او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نه کړو. نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاذو په بدن کې بیا هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه ورکړي. بیا ما هغه ډېر شو نه پورته شي، ډېر شو نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب، بل اړیکه ما هم درلوده وای، او البته اول از کال عمر لري، او د دې ترڅنګ اتیا کې 160 متر قد لري او وزن هم 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دی اوریدونکو ته هم زما د همدغه توصیه ده چې همدغه فرمول چې ما ټول ته ارایه کړې، همدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت د بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا 160 سانتي متر قد لري، 160 سانتي متر، 160 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې داسې 1.6 متر، 1.6 متر زر دی، 1.6 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی، دا دی الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم شو. وزن 1 کیلو ده، دی 1.6 متر زر دی 1.6 متر چې هر څو متر مربع سو، دا د راواغلی په 1 کیلو د تقسیم کې، په 1 کیلو چې کله تقسیم ک، دی حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري چې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو. دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، هم دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي موادو ته ادامه ورکړي. خو که چیرته دا غي بی ام آی بیا هم د 15.9 مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل ورور ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به موریدلې وي، نور ټول اوریدونکي به موریدلې، بس نه غواړو چې په دې باندې بیا تکرار وکړو.
بله، خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یوه پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د هغې نه وزن اخلي، او دغه زمینه دې ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي، هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي راپیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي. نه یوازې بلکې نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي. په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص چې هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دوی وزن په دې باندې پوه شو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د شخص اشتیا زیات شي، یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شیدی ورکوي، د چکل ماشوم ته شیدی ورکوي، دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوی غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدی تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شودي ته یا کما دوسې غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، داسې غذایی مواد زه باید په دوسې انداز باندې استفاده ونه کما چې دغو انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکي فعالیتونه لرم دغو څخه زیاته نه شي. که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅکله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په مهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي، یا بعضې کورونه دي زموږ ستاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي، بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو. مثلا بعضې فامیلونو کې یا په بعضې قومونو کې یا په بعضې سمتونو ولایتونو کې د شروع نه زیاته استفاده کوي، بعضې خلک د وریجو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنا چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید د پروټیني موادو نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټو نه واخلو. شحمیات دا غوړ شیان دي، پروټیني مواد دا غوښې دي، هګۍ ده، لوبیا دي، دا لخو دي، او کاربوهایډریټ خواږه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوه شي نو داسې باید ونه کړو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده، د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونه کړو. بدبختانه بعضې خلک دي، بعضې فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخلیږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بله غیر علمي خبره دا ده چې په نورو ټولو دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا، مقوي غذا نه باید استفاده وشي، او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یوه غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي، او موږ چې کله غذایي مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ څمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره قوي غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمرو وی که ښځه وي، که په هر حالت کې وي، همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې له همدغه د وزن د زیاتوالي له همدغه خطرناکې مزلې څخه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه استئ، سات مو ښه دی؟ نورانی په خیر اغلی خپرونی ته. نورانی که نورولی؟
نورانی.
ښه، ډېر ښه. په خیر اغلی خپرونی ته، او مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
نو پوښتنه مو دا ده چې یو سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، د علاج ښه طریقه کومه ده؟ ډاکټر صاحب دغه پوښتنه
کوم. ښه، هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل
لوړ فشار یې
لوړ فشار ولري. ان شاء الله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه دا او زنانه د عمرې تولیخ ته کلون اپل او د ډاکټري علاج کوي د دین اخوانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. بلې اړیکې ته هم ورسو او وګورو چې څوک له کوم ځای راپړي کړي. بلې سلام، وخت په خیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام، جوړ په خیر خاسته؟
خیرات صحیح د زابل له ولایت
په خیر. اغلی خبرونه ته مهرباني کچې پوښتنه لري.
پوښتنه مې د اکثر څو پوښتنه ده دا جمع په اړه واضح الفاظ ووایي. دا خو هم خلک نو ډېر مهرباني دي. او دوهمه خبره دا ده.
بله مهرباني اوري. متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نیسي یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب به انشاءالله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه اورو مهرباني، څوک له کوم ځای؟
سلامونه ونی کې له زادې خورتات او ترڅنګ دې محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست دې پروان
وطن دوست په خیر. اغلی خبرونه ته مهرباني کچېره پوښتنه لري.
مننه قربان شم ډاکټر صاحب. کله کې دا پن ما خبر رانه وا چې اول دا چې کوم صورت کې مونږه یو سړی ته چاغ ویلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ ایا کڅوک چاغ وی دیتا خطرونه یا مرزونه ډیر کڅوک ډنګر ووسیږي او چې چاغ ووسیږي کوم کارونه وکي؟ یو فیزیکی فعالیت چې فیزیکی فعالیت دا وکي یو دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن می تشي او کڅوک ډنګری دا شي وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړی. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مننه. ډاکټر صاحب لومړی ورور مو پوښتنه درلوده. وایي چې ښاغلی نورولي فکر کوم وایي لوړ فشار لري، د وینې غوړ لري او شکر لري. وایي مخکې وزن هم زیات و اوس وزن هم مناسبه شوی دی. وایي څه باید وکړي چې دغه ټول کنټرول سي؟
مرالي ورور ته خپل سلامونه نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري. په ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي. چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګانو باندې او پسال او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي، شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې، انسولین یو نوع هورمون ده، د په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي. په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د یو سل شپږیز په شمول یا د یو سل شپږیز څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي، د حالت نو بیا 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 ډایابټ یا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي، شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري. دا یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري، خو دا دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي. دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې 30 کال یا 30 کال څخه لږ پورته وي. او اکثرا د دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي. نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي، الله تعالی زموږ استاد په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کې جوړیږي، بیا زموږ استاسو وینې ته راځي، بیا په وینې کې چې کله راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي. د حجراتو کې بیا بعض آخذې یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین رهنما کوي حجرو ته داخليږي. په حجره کې بیا ګلوکوز میټابولیزم رسوي، ګلوکوز په مصرف رسوي، ګلوکوز د منځ وړي. خو چې کله چاقي رامنځته شي، همدغه آخذې دا د شامو لاندې پټیږي، نو انسولین به په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي، خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده، زما کار څه ده. نو هغه ده چې د دې اشخاصو په نیز باندې هم شکر رامنځته کیږي، او بل چې کله شکر د یو چا په نیز باندې رامنځته یو ویلا چې دا د نور هم ډیر زیات علتونه لري، نو هغوی به خپل وزن د لاسه ورکوي. د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره څه شي امتیاز کوي، او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروټینونه دي هغه لایز کیږي، د ټرایګلیسرایډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته کیږي. دغه ټولې مانورې به په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي. بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري، لکه څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري، نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې هغه لوړ فشار ده او د وینې غوړ د دې سره رابطه لري. نو د دې تداوی په رابطه باندې به زه څو مهمو نقاطو ته ورته اشاره نور د بدامل لارې نه تداوی صورت نه نیسي، خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوه سي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري، شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د یو سلو ډیر سره مابین کې البته په نهره باندې، او که چیرته په مړه خټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید یو سلو سلویت او یو سلو نهه نوي نه پورته لاړ نه سي، البته ملي ګرام په یو ډیسی لیټر کې. خو که چیرته د شکر په څنګ کې څو فشار ولري، نو هغه فشار باید جټ فشار دی سره سلوتونه باید راټیټ شي، ټیټ فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي. او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه ودی وینې غوړ لرو، په د سلور نه ودی وینې غوړ کې درې نه غوړ چې د موزیر دی، یو نه غوړ چې د هغه مفید دی. نو د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړ لیول باید ډیر زیات ټیټ را وساتل شي. نو یو نه غوړ دی چې غته ال ډی ال یا لو ډینسټی لایپو پروټین وای چې دا د وینې ډیر موزیر غوړ دی، په نارمل حالت کې چې څوک شکر نه لري تر 150 ملي ګرام پورې د دې غوړ اندازه په وینې کې فرق نه کوي. که چېرته څوک شکر ولري، د دې غوړ اندازه باید له سره نه پورته ونه ساتل شي، له سره نه باید کته وساتل شي. او که چېرته لاویاونه کته وساتي، په دې معنی ده چې فوق العاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي. نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت د شکر مریض ورکول کیږي، په کوم مقدار سره ورکول کیږي، کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، ترڅو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي. دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنی چې په نهاره باندې خپل شکر وګوري، د نوي او د یو سلو ډیر سره په مابین کې چې سل یو سلو لس یو سلو سل دې څخه باید پورته ونه ساتي. او یا دا چې فشار د پاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې، بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي. د فشار دوا هم نظر سن ته فرق لري، نظر جنس ته فرق لري، نظر نژاد ته فرق کوي. که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي، دغه د پاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي. او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم وي، دغه د پاره د نورو کلاسو دواګانې چې هغه اکثرا ای سی انهیبیټر دي، بعضې کلاسونه دي، مشهور کلاسونه دي، ای آر بی ایس دواګانې ورته توصیه کیږي. او بل نظر جنس ته چې کنر ده خزه ده کوم یو ده، د دې لپاره هم د فشار د وګانې معلومې دي. بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي، د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي، ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه د یو سلو سلویس او د نوي څخه ټیټ وي، د حالت ته راوستل شي. او همدارنګه د وینو د غوړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس د وګانې دي، معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې، چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته وي، کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي. که چیرته ټوټل کولیسټرول لیول پورته وي، نو هلته معلومه ده چې د کوم کلاس دوا د مریضانو ته باید توصیه شي. که چیرته ال ډی ایل یا د لو ډینسټی لایپو پروټین چې ډیر مضر غوړ دي، د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي، په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د پاره باید توصیه شي، تر څو چې دوی د مضر غوړ لیول په نارمل حالت کې وساتل شي. نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر کې برنامه لاغه ته خپور نه
خبره ده. زه مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شوي. وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلی سو، او آیا د چاق او ډنګر ترمنځ که چیرې ډېر چاق واوسي ستونزې ورته راپیدا کیږي نه پیدا کیږي، چې دغې پوښتنې ته مو ځواب ورکړ. او یو پوښتنه چې پاتې شوه هغه دا چې که چیرې هغه کسان چې چاق واوسي هغوی ته ستونزې راپیدا کیږي، او آیا ډنګروالي ته یا هغه کسان چې ډنګر دي هغوی ته هم ستونزې پیدا کیږي او کنه؟
ټول هغه اشخاص چې چاق دي، چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د ډیر څه څخه پورته لاړ دي چاخ ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرې د برنامه د سره تعقیب کړی دی بی ام آی د تینولو په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې تل بی ام آی څخه ډیر څه ډیر څه پورته لاړ دا چاخي سوله نو چاخي مستقیما د شکر سره اړیکه لري یعنی په دې معنی د چاخي څخه شکر پیدا کېدل شي د چاخي څخه لوړ فشار رامنځته کېدل شي د چاخي څخه د وینې غوړ رامنځته کېدل شي د چاخي څخه د زړه حمله رامنځته کېدل شي د چاخي د وجنه مغزي سکتار رامنځته کېدل شي او همدارنګه چاخي د اني مرګونو سبب کېږي او بل چیر ته بی ام آی د 13.5 څخه ټیټ وي مثلا 13 وي 18 وي 14 وي دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده نو په دې صورت کې هم د سببات کې یو اصل موجوده چې د هر مرض اساسي علت باید پیدا شي اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت ترسي مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص وضع کیږي کله چې تشخیص وضع سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي اساسي علت لمنځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نس باندې موجود دي د هر مرض دی وجنوي هغه د وزن د کموالي دی وجنوي هغه د وزن د زیاتوالي دی وجنوي هغه د شکر دی وجنوي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردې مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفس تنګیاني وي نو چې اساسي علت کله تشخیص سو او هغه لمنځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمنځه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه بیا ډیر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده دا ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي نو د لوړ د چاقي څخه د غدري وړ خطرناک امراض باندې څه کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او تر فشار لوړ شي ګردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي مغزي سکتې هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورته وي د زړه حمله هم ورته وي نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالي په نسبت باندې ډیر زیات خطرناک
بله ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولی سي چې د موږ سره اړیکه ونیسي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی د خلکو وزنونه زیات سوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه و نو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچېره پښتني لري 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
دی. سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر مهرباني. څوک لکم زه یم؟
ساحل د زابل له ولایت څخه خبر کوم.
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته.
ساحل د زابل له ولایت خبر کوم. مخکې از دې کوم ډاکټر صاحب سره یو
مهرباني
کوي زنان وزن وړي او دا څنګه دې چې کله شاوخوا کې و ته نه اولاد یې د دې زنان لپاره بیا د دې وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده که ضرر ده؟ یو دغه پوښتنه ده. او بل خبره دا ده چې فرمول په باره کې که چې ښه وضاحت وکړي. او درېیمه خبره دا ده که مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای دی
ډیره مننه. انشاءالله چې بیا به که چیرې د وروسته د خپرونې نه مو اړیکه ونیولی زموږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکړي. نو بلې اړیکې ته به هم ورشو وګورو چې څوک دی. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت په خیر. ازادي راډیو ده په خیر اغلی خپرونې ته مهرباني. علیکم سلام. مهرباني ډاکټر صاحب په خدمت کې دی. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
زه پوښتنه لرم د نلما صاحب څخه. لومړی دا سوال خو دی چې یو څوک تکرار د ادرار لري بیا هغه دوست مې وایي یورولوژي ډاکټر ته یورولوژي ویل چې دا خوبانی خو بیا
سم خپل طبي درس مې ویلې دی او وایم ما خپل د نظره چې هغه مریض چا د اعصاب تکلیف لري چې هغه خپل کرور کې یعنی سچی دی که نه ما په نه لګي وویم نو د ده باره کښې موږ ویل د محترم میلما صاحب سره وغواړو چې
بله ډاکټر صاحب تاسو که چېرې پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه
ما خو پوښتنه پوښتنه به ما ته بیا دوباره تکرار کړي زه به انشاءالله ورته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع وایي یو وار بیا هم را ته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا سوی څنګه ورته پیدا سوی
خو دا تکلیف د کوچنوالي څخه یو دوست پیدا شوی و چې د ادارې خپل اداره نه شي ټینګولی کرور پیدا کېږي
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورور
اودس کښې شلو دکو پورې خدای مسلمان په عذاب کښې خدای اودس نه شي کنترولولی
څنګه
15 کال دی او وزن یې په متوسط ډول دی نو غان د شی هم نه لري
بله ورور اوس یې البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوې به
عمر یې څلورویشت کال دی و د کوچنیوالي څخه م دا مشکل ورته پیدا سوی و دا د کوچنیوالي
سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړي مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی
سعید ورور مهرباني
و چې کومه زنانه چې وزن یې زیات وي او عمر یې هم 15 پورته وي اولادونه یې هم زیات وي نور اولادونه د ده د صحت لپاره خو به کوم تاوان نه لري اصلا داسې ده په طبابت کې چې کله یوه ښځه یوه خور یوه مور چې اولاد را وړي اولاد دنیا ته را وړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید د هغوی په نیز باندې اجرا شي اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه موږ به بیا هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کېږي و اړیکه به هم راواخلم او د دوستانو پوښتنې به هم زه ځان سره نوټ کړم بلې سلام وخت به خیر علیکم سلام جوړ به خیر مهرباني څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې ورور
جانور له پکتیا ولایت نه ما ویلې چې د وزنېدو لپاره دواخانې نه سه کومه نسخه دوا وخوري چې هغه مفیده وي یو خو ورزش ده یو پرهیز دې ماس یو دوا کوم وخوري چې هغه مفیده وي
ښه یعنی کومه دوا باید وخوړل شي چې وزن مو کم شي همداسې ده
بله
سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیا هم په خیر راغلی اړیکه پرې شوه او که چېرې د دې پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو وپوښتله ځواب ورته ورکړئ
بس نو ډېرې بخښنې سره چې بیا هم ومري دا چې ټول اشخاص ټولې هغه زنانه ټولې هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي هغوی باید مخکې دې نه چې نور اولادونه دنیا ته را وړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید د خپلو ګردو معاینات د شکر معاینات یو سلسله نور معاینات د وینې غوړ د لوړ فشار دغه شیان باید دوی په نیز باندې باید معلوم شي ځکه کرچیرته دغه مرضونه ټول د یو بل سره د زنځیر د القو په شکل باندې یو بل سره تړلی دي مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر رامنځته کېږي شکر څخه نور فشار رامنځته کېږي د لوړ فشار څخه بیا د ګردو عدم کفایه د زړه حمله د زړه عدم کفایه مغزي سکته دا ټول د یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د ضد حملې په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چېرته وزن کم کړي او بیا د هغه نه وروسته هغه یو سلسله معاینات وکړي د ګردو معاینات وکړي چې ګردې جوړې وي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړ وي فشار ونه لري کولی شي چې اولاد دنیا ته را وړي بیا د اولاد راوړلو کې کومه ستونزه نه لري خو که چېرته له دغو مشکلاتو څخه یو مشکل هم ولري نو په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر
رامنځته نه شي بله. او بل ورور ما هم اړیکه نیولی و وایي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درویشت کلن دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسینی وایي تر دې دمه دغه ستونزه لري او وایي چې ډاکترانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو دغه ستونزه حل نشوه. دوی وایي چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وایي د ما په نظر ده رواني ستونزې لري د دې لپاره کېدی چې دغسې یو ستونزه اوسي. ډاکټر صاحب تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اصلا د زموږ ستاسو د بدن کې یو سلسله معاصرې یا سپینکترونه وجود لري یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجود دي چې دا په مثانه کې هم څه چې دې ته بلډر سپینکتر ویل کېږي. بلډر سپینکتر یا د مثانې سپینکتر یا د وال مانند جوړښتونه دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصرې چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینکتر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي. کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي دغه مشکل کې د هر یو وجه نه وي که د مرض د وجه نه وي که د ضربې د وجه نه وي که مثلا دغه د شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ادرار نه شي کنټرولولی یا مثلا د پروستات د وجه نه وي یا د کومې بلې وجه نه وي. نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي یا دا چې رواني ستونزه ولري د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي نو بیا په هغه صورت کې دغه معاصرې یا دغه سپیتر یا دغه والمانند جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اوتمار شکل سره نه شي کولی. نو په نتیجه کې دغسې مشکلات ورکوي چې هغه مثلا د ادرار تکرار بند لري مثلا د فریکوینسي وایي ادرار به هم اودس به هم خپله وچېږي ځکه هغه معاصره چې بلډر سپینټر ده هغه ښه کار نه شي کولی. یو د ښه کار کولو په خاطر باندې دغه د کنټرول لپاره همدغه عصبي رشتې دي بعضې نور اعصاب دي سمپاتیکو پارا سمپاتیکو دغه اعصاب کار کوي. نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې ده که چیرته په ملا ضربه خوړلې وي یا مثلا په همدغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا کوم امراض تیر کړي وي یا دا چې رواني ستونزه ولري یا دا چې شکر ټایپ شکر ولري نو دغه ټول حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید د یو مرض یا د یو مشکل هغه اساسي علت پیدا شي. اساسي علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کېږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي یا هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي که د تشو امتیاز وي که د ډاکو امتیاز وي که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساؤنډ ده سی ټي سکین ده ایم آر آی ده او نور ډېرې پرمختللې معاینات وي نظر هر مرض ته فرق وي. نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توصیه کړي او د هماغه نتایجو په نتیجه کې یا هماغه معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کېږي او د مرض علت پیدا کېږي هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي. علت چې کله له منځه لاړ شي نو دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب کله چې تاسو اړیکه پرې شوه موږ هم یوه اړیکه راواخیسته. حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه او دوی ویل چې سمه دی چې یو نفر وزن که چیرې زیات اوسي ورزش به وکړي فزیکي کار به ترسره کړي. وایي داسې کومه بله لار هم شته د دواخانو نه دوا اخیستی سو ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکمه شي او که نه یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځئ چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي یا په بعض حالاتو کې که بی ام آی وویشت هم وي د دې شخص په نسبت باندې بعض نور ریسک فاکتورونه موجود وي. هغه ریسک فاکتورونه دا معنا چې مثلا لوړ فشار ولري یا شکر د پانه ولري یا د وینې غوړ ولري یا د زړه حمله تېره کړې وي یا مغزي سکته تېره کړې وي نو دغه ټول ریسک فاکتورونه دي. نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوي صورت ونیسي. وزن باید کنټرول شي. وزن باید راکم شي. د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي. اول دا ده چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي د هغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. طبابت کې مطلق فرض نشته بلکې کموالی شته. یوې خونه د همدغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستل شي او په خپل رژیم غذایي کې باید بیلانس وساتي. هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف شي او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. په زیات اندازه سره باید خپل فزیکي فعالیت زیات کړي. وګوري چې زه څومره غذا خورم زما بدن ته دغه غذا څومره انرژي ورکوي او زه باید څومره انرژي بیرته مصرف کړم تر څو چې دغه غذا زما په بدن کې داسې نه شي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده او بدن په مصرف ونه رسېږي یا فزیکي فعالیت د وجه نه په مصرف ونه رسېږي او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي. درېیم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کیږي هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو خصوصا شحمیات د میدي او د کولمو د لارې نه دا د شحمیاتو جذب دخلی شي د هغوی جذب نه کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن یې زیاته د هغوی اشتها خرابوي. کله چې اشتها خرابه شي بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي هلته به د دې شخص اشتها خرابوي. چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د
ډاکټر صاحب
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت په خاطر باندې د بغل استفاده کوي بیا وزن کمیږي. او که چېرته په دې هم شي دلرمه حالت کې
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کچېرې بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوم د تاسو نه. دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیڅلي الله سپارم.